السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهار نه خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د عقرب لسمه نیټه ده چې د 2012 کال د اکتوبر له 1 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په جریان کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان سوکوهونکی حمید رحیمی تر شپه په کابل کې په یو نړیوال سیالۍ کې په متوسط وزن کې د نړۍ په سطحه اتلولي وګټله. د افغانستان او نړۍ د نورو لویو پیښو تحولاتو مهم خبرو خو په لومړي سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان سوکوهونکی حمید رحیمی تېره شپه په کابل کې په یو بې سابقه نړیواله سیالۍ کې خپل تنزانیایي حریف ته ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشرۍ، پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټې اعلان کړي او د امریکا ولسمشر د سخت سمندري طوفان له امله نیویارک او نیوجرسي مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړه. افغان سوکوهونکی حمید رحیمی تېر شپه په کابل کې له خپل تنزانیایي سیال سعید ملبوا څخه د سوکوهنې سیالۍ وګټله او په متوسط وزن کې د سوکوهنې نړیواله اتلویلي ترلاسه کړه. د رحیمی له لوبې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هدف دغه لوبه په کابل کې ترسره کوي. په دې اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بنند جمهوری ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو بشپړ جزئیات اعلان کړي. د دې کمیسون وای نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته ویل چې پریکړه شوې چې د جمهوری ریاست انتخابات د 1493 لمریز کال د وری یا حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن رسمان د یو خبري غونډې له لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا چمتري یا هغه کارونه چې مونږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
خدا سي اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره لازم تیاری ونه نیول شي، ځکه تر اوسه نه نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د پیسو ژمنه کړې او نه هم په تخنیکي او امنیتي برخو کې هغه څه چې لازمه ده کار شوی دی. ناټو وی د افغان ملي پولیسو په جامه کې یو تن پرون په ډزو د دوی دوه عسکرو وشل. دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند کې رامنځته شوې ده. د برتانیا دفاع وزارت تایید کړی چې وشل شوي عسکر د دې پوځیان دي. د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونو ISAF ویان بیا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی خو د نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. هغه ویل دا ډول حملې نشي کولی چې د دوی او افغان ځواکونو ترمنځ فاصله رامنځته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وروسته تر دې چې سخت سمندري طوفان د امریکا ختیځې برخې وځپلې نیویارک او نیوجرسي ستر مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړه. په دې اقدام سره د دې ایالتونو هغه اوسېدونکي چې دغه طوفان زیات زیانونه ور اړولي له فدرالي مرستو برخمن کیږي. د سنډي په نامه طوفان د اټلانټیک تر ټولو سخت طوفان دی چې د لومړي ځل لپاره امریکا سخت ځپي. په امریکا او کاناډا کې د شاوخوا 150 کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړ شوي دي. اوباما په واشنگټن کې سره صلیب ته وویل چې راتلونکي ورزبا ډېر سختې وي.
Our thoughts and prayers go out to all the families who've lost loved ones.
دوی موږ د ټولو هغو کورنیو په فکر کې یو او دعا ورته کوو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. په خوشحالۍ سره د سنډي سمندري طوفان تلفات اړولي، خو په اوس وخت کې دا نه روښانه چې موږ به ټول تلفات شمېرلی وي، خو دا واضح ده چې دغه مصیبت د ټول ملت زړه مات کړی دی. د سختو بادونو له امله شاوخوا 6 میلیونه وګړي له برېښنا هم بې برخې شوي. په نیویارک ښار کې سمندري طوفان تر مځکې لاندې مترو او د موټرو د تېرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي دي. د مسؤلیت د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د برېښنا د تولید د څو اټومي تاسیساتو فعالیت بند شوی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر وایي ایران د دې لپاره چې په اوسني حالت کې د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام احتمال لري کړي د اټومي وسلو د جوړولو له هڅو لاس اخیستی دی. د برتانیې له ډیلي تلګراف رسپانس سره په مرکه کې اهود بارک ویلي د ایران دې ګام هغه څه چې نوموړي د حقیقت شیبه ګڼلې ده د اتو تر لسو میاشتو پورې ځنډولې ده. خو د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دا هیواد او متحدان به کېدای شي د 2023 کال په اوړي کې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره مخامخ شي. ایران د اسرائیل او لویدیځ قوتونو اداره دوی چې ګواکې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکال کې ده. او په لیبیا کې مظاهره چانو پرون د ملي اسمبلی پر ودانۍ حمله وکړه او د نوي وړاندې شوي حکومت په اړه د رایو اخیستو پلانې ګډوډ کړ. دغه پیښه د دې سبب شوې چې ملي اسمبلی د نوي صدر اعظم علي زیدان په مشرۍ د ائتلافي حکومت په اړه د رایو اخیستل وسنډوي. د راپورونو له مخې په مظاهره چانو کې چې د اسمبلی تر غونډې پورې ځانونه رسولي وو، ملکیان او هغه پخواني وسلوال شامل وو چې د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم په وړاندې جګړه کوله. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اورئ. افغان سوکوهن کی حمید رحیمی تیر شپه په کابل کې په یو بے سابقه نړیواله سیالۍ کې خپل تنزانیایی سیال مات کړ. افغان سوداګر ویلي ایران څخه د یو شمېر وارداتو د کمېدو له امله اړ دي چې له منځنۍ اسیا او ځینو نورو هېوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي.
تقریبا دیرش قلمه جنس چې اکثر غذایی مواد دي، ساختمانی مواد دي او مواد خام دي چې فابریکو ته موږ راوړو، په دې باندې ایران په خپلو محصولاتو بندیز ولګو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړي چې تر اوسه د سمندري سخت طوفان بحران لا پایته نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او اروپا اتحادیه د بهرنی سیاست مشر یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاره 15 څپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. افغان سوکوهن کی حمید رحیمی تیر شپه په کابل کې په یو بے سابقه سیالۍ کې خپل تنزانیایی سیال مات کړ. رحیمی وتونه چې په افغانستان کې د سوکوهنې په دغه لومړنۍ نړیواله سیالۍ کې خپل سیال سعید ملبوا ته د مسابقې په اووم راوند کې ماته ورکړي. 29 کلن حمید رحیمی چې په جرمني کې ژوند کوي ویلي دي د دې لپاره دا سیالۍ په کابل کې کوي چې د افغانستان د هرې سیمې خلک او هر مذهب پیروان په خپلو کې یو موټی او نږدې کړي.
I want to bring peace in my hometown in Afghanistan. I think sport have the magic to bring all.
They way غواړم چې په خپل هیواد افغانستان کې سول راولم. زه فکر کوم د ورزش لارې خلک او د مختلفو مذهبونو پیروان په خپل کې نږدې او یو کېدل شي. د دې مسابقې لپاره چې د کابل د لوی جرګې په سیمه کې جوړ شوی او کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او په ولایتونو کې خلکو په لیوالتیا سره دا مسابقه د تلویزیونونو لارې وکتله. رحیمی د خپل سیال ماتولو په متوسط وزن کې د نړۍ د اتلولۍ په ګټلو وروسته دا اتلولی د نه بلکې د افغانستان د خلکو ده. نوریاس نوری د ازادي راډیو خبريال سیف الله سنګزي سره چې د مسابقې پر مهال موجودو د حمید رحیمی د کامیابی په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان د سکوهنې نړیواله تل حمید رحیمی وکولای شو خپل تانزانیایي سیال سید ملبوا د وم راوند په لسمه ثانیه کې په ټیکیو یا تسلیمی د لوسره هغه مات کړی او د دبليو بي او کمربند خپل کړی. دبليو بي او د نړیوال بوکسینګ د سازمان د میډل ویټ یا منځنی وزن کمربند او انټر کانټیننټل کمربند یا بین القاروی چې دغه حمید رحیمی ترلاسه کړ او پرې سره د حمید رحیمی د کمربندونو شمیر دوه ته ورسید.
ستانګزای صاحب، څه وشو چې د هغه رقیب په د وم راوند کې تسلیم شو؟
حمید رحیمی سیال واقعا خلکو کړل، خو په وم راوند کې کله چې رانه نوته دوی خپل هم د اوګو ځینې حرکات کار وکړل او همدغه د دې لامل شو چې حمید رحیمی یو چانس ترلاسه کړي او د هغه اوګه جدان ژوبله شوله او ډاکټرانو کله چې معاینه وکړله له هغې وروسته دا ثابته شوله چې هغه نور لوبه نه شي کولی او خپله یې هم تسلیم اعلان کړله.
څومره لیدونکي د لوبې لپاره راټول شوي وو او ویل کېږي چې د دغې لوبې د لیدو لپاره ټکټ هم ډېر ګران وو؟
بلې، دقیقا 2000-2500 افغان درچان د دې لوبې ته راغلي وو چې واقعا دوی په ډېرو پیسو سره دغه ټکټونه ترلاسه کړي. یعنې د لومړي ځل لپاره د یوې ورزشي لوبې ټکټ په دې اندازه دلته ګران پلورل شوی دی. په اوایلو کې دغه ټکټ په 5000 افغانۍ وو، خو وروسته د دغو لوبو ترسره کوونکو دا تصمیم نیولی وو چې ټکټ کم کړي، قیمت په وروستیو کې په 3000 افغانۍ دا ټکټ وپلورل شو.
د لیدونکو په ډله کې بهرنیان هم ول؟
د بهرنیانو ګډون ډېر کم وو او لږ تر سترګو کېدل. داسې وویل چې په سلو کې دوه برخه هم بهرنیان نه وو، نو دا به رښتیا وي ځکه چې بارانیان ډیر کم راغلی او یو خدای خپل تانزانیي لوبغاړي او لږی زیرا تک ډیر سخت کار به واتمن یعنی د دوی خپل مینوال ډیر کم او ځینې نور بارانیان د امریکا او اروپا څخه راغلی او هم ډیر زیات کم او د نړیوالو ژورنالیستانو ګډون خو یعنی نړیوال په کومو شمیرو بارانیان ژورنالیستانو ډیر لګ نور نه درا چاند راغلی او دوی ته
کله چې افغان څوک هون کوي رحیمی د لوبې بریالي اعلان شو د تماشاچانو احساسات څنګه ول
تماشاچانو پاره غوښته مفخته ځکه چې واخیان لکومې شی به چې مونږه طالار تلل وتلو تماشاچانو ډیر زیاتې ولولې کولې ډیر زیات شور اچولې او واخیان په دې ویاړې دل چې افغان څوک هون کوي با دوی حتمان سل پسلو کې دا پزړ کې اچولې او افغان څوک هون کوي با خپل سیال ناک اوټ کړی خو په خوشبختانه چې همدغه کاروم شو یعنی ډیر زیات واخیان چې د لومړي ځل لپاره ما خپل هم دا کتلې چې په دومره اندازه تشویق شوی دی ډیر زیات تشویق شو واقعا حمید رحیمی په خپل یواد کې یو ویاړ په برخه کې ټولو ته
دا افغان سوکوهن کی حمید رحیمی د مسابقې پړه چې تیر شپه په کابل کې خپل تنزانیایي سیال مات کړ د سفیو الله ستانکزي څرګندونې مو ورېده
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
افغان سوداګر وی له ایران څخه د یو شمیر وارداتو د کمیدو له امله اړ دي چې له منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان وایي نړیوال بندیزونو ایران اړ کړی چې افغانستان ته خپل شاوخوا 15% واردات کم کړي. په دې سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او ساختماني موادو د بیو د لوړېدو ویره هم رامنځته شوې. معصوم میوند په رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اړ شوی چې افغانستان خپل د پام وړ برخه واردات ودروي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران افغانستان ته خپل شاوخوا 15% واردات بند کړي چې خوراکي او ساختماني مواد پکې شامل دي.
تقریبا 10 قلمه جنس چې اکثر خوراکي مواد دي، ساختماني مواد دي او مواد اولیه دي او مواد خام دي چې فابریکو ته موږ راوړو. په دې باندې ایران په خپل محصولاتو د دې ولګو چې دا به افغانستان ته نزي. د دې لپاره چې مونږ خپل خود کې پاوسو او خپل مشکلات دنیا را سره تجارت بند کړي دي، خپل مشکلات هم را پښوي، دا نور چاته صادرول نه شو. تنها تیل او غاز کوڅوک زمونږ نوړي هغه ته ورکول شو، وړو غنم غوړي دا ټول شیان بورا دا ټول بند کړي.
نو موري ویل هڅه کې را افغان سوداګر ته منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپل سوداګر ځاړي کې پراخي کې او په بازار کې د لمرنۍ موادو د بېدل وړېدو مخنیوي وسی. شغل یال کوزی ول د ایران پر سنټرل بانک او اریان بانک باندې هم نړیوال بندیزونه لګیدلی چې له دې عمل اوس له افغانستان څخه د سوداګری په هدف ایران ته هم پیسې نه انتقالېدلای. د راپورونو لمخې ویل کېږي له ایران سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه د کال یو میلیارد او 300 میلیون ډالر تر رسیدي. خو افغانستان ته د اکثر ایرانی موادو د واردات له بندیدو سره به د کچ ډیر راکړه که څه هم سوداګر وایي دغه بندیزونه به تر ډیره د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې پر بازارونه اغیز وکړي، خو په کابل کې هم ځینې دوکانداران ته دوی چې ایرانی مال کم شوی او به یې لوړ شوی.
له پخوا وخت اوس ایرانی مالونه کم راځي او قیمت کې نشه فرق راغلی. په دې خاطر لوړ شوی چې کم راځي ځکه کنه تجاران بند کړي دي او مالونه نشي راوړېدل.
جی عبدالغفور زازای اوس لږ په دغه کې چې بندیزونه ونې لګولې په ایران هغه د توکي مونږ ایرانی قیمت شوی دي. مستیم راځي، بسکوټونه راځي،
د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مسؤلین وایي د نور موادو برعکس دا مهال له ایران څخه د ګازو او تیلو واردات په عادي ډول روان دي.
خبری مجله اوري.
نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخابات به د 1993 کال د حمل په 14 باندې ترسره شي، خو ځینې سیاسي کتونکو بیا شک څرګندوي چې افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمينه برابر کړي. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو ودیر صافي سره خبرې کړي.
محترم استاد، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د 1993 کال د حمل په میاشت کې به د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره شي. تاسو فکر کوئ چې دا انتخابات په دې وخت ترسره کیدای شي؟
زه وایم چې موږ ګورو د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ او هم د تخنیکی لحاظ نه چې هغه څوک چې د شرایطو د رای ورکولو لرونکي وي هغوی ته الکترونیک تذکره تر اوسه پورې پیل شوي نه دي چې توضیح شي. نو دغه نقطه نظر نه چا اعلان هم نه دی کړی په نړیواله سطحه، نړیوالې ټولنې چې څوک مرسته کوي اقتصادي مصارف د انتخاباتو حاضر دي چې ورکي. دې مشکلاتو ته چې ګورو داسې تصور نه شي کېدلی چې دا انتخابات به په خپل وخت زمان چې دوی اول د عمل د نویم کال ښودلی دی وکولی شي ترسره
د انتخابات خپلواک کمیسون کڅه هم د اقتصادي ستونزې په ارتباط باندې څرډار څرګندوي چې ځینې وعده ورسره شوې دي خو دغه نورو شیانو ته چې تاسو اشاره وکړه امنیتي وضعیت او تخنیکي مسایلو ته دغه مشکلات به تر هغه وخته پورې بیا هم زده پښتنه تکراروم حل شي هوار شي
زه فکر نه کوم چې دا دواړه مشکلات هم د امنیتي او هم د تخنیکي د لحاظه تخروش په ټول افغانستان کې ترسره کړی شي
نړیواله ټولنه د افغانستان پر حکومت فشار راولي چې دوی باید یو مشروع قانوني دیموکرات حکومت ولري نو په داس شرایطو کې چې انتخابات نشي ترسره کېدای ستاسو په وینا باید څه وشي
کېدای شي چې دوی د پخوانۍ رویې نه استفاده وکړي چې د پارلمان په ذریعه دوی د یو فیصله واخلي چې یو درې میاشتې نور هم لکه تېر جمهوري ریاست کلو کې چې تقریبا نهه میاشتې که شپږ میاشتې وځنډول هم تمدید کی هغه دوره تر څو چې دوی ورته ورسېدلی شي هغه هم په شرط دی که امنیت وي او اساسي قانون تطبیق کېدای وشي که امنیت نه وي او په نیمایي ولایاتو د افغانستان کې دا ترسره کېدای ونه شي نو اصلا به باید یا اضطراري حالت اعلان کړي او یا لویه جرګه راوغواړي فیصله وکړي چې څوک څنګه چې اداره کړي
د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ودیر صافي څرګندونې واورېدې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ افغان سوکوهنکي حمید رحیمي تېره شپه په کابل کې له خپل تنزانی سیال سعید ملبوا څخه د سوکوهنې نړیواله سیالۍ وګټله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون منند جمهوری ریاست ولسی جرګې او ولایتونو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو بشپړ جزئیات اعلان کړي ناټو د افغان ملي پولیسو په جامه کې یو تن پرون په ډزو کې دوه عسکر وژلې دي برتانوي چې عسکر د دوی وو د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وروسته تر دې چې سخت سمندري طوفان د امریکا ختیځې برخې وځپلې نیویارک او نیوجرسي ستر مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړه د اسرائیل د دفاع وزیر وایي ایران د دې لپاره چې په اوسني حالت کې د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام احتمال رد کړي د اټومي وسلو د جوړولو له هڅو لاس اخیستی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د درېدلو خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه او په لیبیا کې مزیرچانو پرون د ملي اسمبلی پر ودانۍ حمله وکړه او د نوي وړاندې شوي حکومت په اړه د رای اخیستو پلان ګډوډ کړ جانقا علي کوزي د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان د لویو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې وړې څوکۍ مهروي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د جنسي مساوات په پروګرامونو په میلیاردونو ډالر لګولي خو په ټولنه کې د ښځو د داخلېدو هلې ځلې سمې پر مخ نه ځي ورسپانه زیاتوي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو د کار کولو لپاره یوه دوستانه فضا تر اوسه نه ده رامنځته شوې د مقالې لیکواله چې په افغانستان کې د پولیسو له یو سیمه ییز تعلیمي مرکز څخه کتنه کړې د سترګو لیدلې حال بیانوي او لیکي په دې مرکز کې د لټون یا تلاشۍ لپاره یوازې یو مېرمن شته او هغه هم کله ناروغ وي او کله کار ته ناراضي په داسې یو حالت کې له خارونو څخه بهر سیمو کې چې خلک په عناناتو زیات ټینګ دي خزینه غواړي د نارینه لخوا ولټول شي او له همدې عمله په دې کیمپ کې کار کول ته زړه نه ښه کوي بل ستونزه دا ده چې په دغه تعلیمي کیمپ یا مرکز کې د ښځو لپاره کوم مناسب تشناب هم نشته او د ډوډۍ خوړلو پر مهال ښځې نه غواړي چې له نارینهو سره یو ځای د ډوډۍ خوړلو په سالون کې کینی ورسپانه وړاندې لیکي په ډیرو مواردو کې وړو مسلو ته پام نه کول د دې سبب کیږي چې سترو هدفونو ته د رسیدو مخه ونیول شي که چیرې لویدیځ وغواړي افغان مېرمنې د هیواد په ټولو چارو کې برخه واخلي او حقونه یې په رښتینې ډول تامین شي غوره به وي چې کار له ټیټ ځای څخه پیل کړي او دغه راز په نړیوالو ټیمونو کې زیات شمېر ښځې داخلې کړي دا کار له دوو اړخونو څخه زیاته ګټه لري لومړی دا چې افغان مېرمنې کولی شي په اسانۍ سره له بهرنیو ښځو سره اړیکې ټینګ کړي او له بله پلوه کله چې دوی بهرنۍ خزی ویني چې اوګه په اوګه له نارینهو سره کار کوي دا ذهنیت ورسره پیدا کیږي چې دوی به هم یو ورځ د خپل هیواد په ټولو چارو کې پوره ونډه اخلي فارن پالیسی خبرونه د پاکستان نوې تګلاره په افغانستان کې سولې ته لار هوارولی شي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي پاکستان تر روسي سرحده د وی خاصې ډلې یعنی طالبانو ملاتړ کاوه او لدی عمله په افغانستان کې نورو ډلو له اسلام آباد څخه ځانونه لري ساتل. ورسپانه زیاتوي نن سبا داسې خبرونه هم خپریږي چې پاکستان په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو او هغو کسانو سره تماسونه ټینګ کړي چې په تیر وخت کې له طالبانو سره جګړې کړي دي. دې عمل په افغانستان کې د مخالفو ډلو د پخلاینې لپاره نوې هیلې پیدا کړي دي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com او یا هم .org باندې په مستقیم ډول واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې تر اوسه د سمندري سخت توپان بحران پای ته نه دی رسیدلی. د سینډي په نامه دغه توپان د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې او سلهاوو زره کسان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. په دې اړه تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د سنډي په نامه د سخت سمندري توپان ستونزه تر اوسه نه ده لرې شوې او اعلان وکړ چې غواړي نن چهارشنبه له ختیځ توپان ځپلي نیوجرسي ایالت څخه لیدنه وکړي. اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مخکې اوهایو ایالت چې مهم ایالت بلل کې خپل سفر لغوه کړی او نیویارک او نیوجرسي ستر مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړي دي. په دغه اقدام سره د ایالتونو هغه اوسیدونکو چې دغه توپان زیات زیانونه ور اړولي له فدرالي مالی مرستو برخمن کیږي. اوباما په واشنگټن کې سره صلیب ته وویل چې راتلونکي ورځې به ډېرې سختې وي. موږ یقینا له ټولو هغو کورنیو سره ژور احساس لرو چې ژوند یې متاثره شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به هم له سخت حالت سره مخامخ وي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. د دوی لپاره تر ټولو مهم پیغام چې لرم دا دی چې امریکا له تاسو سره ده. موږ ستاسو شاته ولاړ یو او هر هغه څه به ترسره کړو چې تاسو وکولی شئ بیرته په خپلو پښو ودرېږئ. د اوباما رقیب جمهوري غوښتونکو میت رامني هم دغه توپان له امله ځینې انتخاباتي کمپاینونه لغوه کړي دي. د سنډي په نامه توپان د اتلانتیک تر ټولو سخت سمندري توپان دی چې د امریکا ختیځې برخې ځپي. تر اوسه پورې په امریکا او کاناډا کې د 28 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه توپان له امله شاوخوا 1 میلیون وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي او سختو توپانونو له 6 میلیونو زیات خلک له برېښنا بې برخې کړي دي. په نیویارک ښار کې سمندري توپان تر ځمکې لاندې ترینونه یا مترو او د موټرو د تېرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې ښایي مترو ونشي کولی تر 4 یا 5 ورځو بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په نیویارک ښار کې د اسهامو د تبادلې بازار پرون هم تړلی و. دا د 1980 راهیسې لومړی ځل دی چې دغه بازار د خراب هوا له امله پرله پسې د 2 ورځو لپاره تړلی پاتې کیږي. په تیرو 48 ساعتونو کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ګډوډې شوي دي. د نیویارک ښار 3 لوی هوایي ډګرونه هم پرون بند و. تنظیمونکو د مسؤلیت د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د برېښنا د تولید د 2 اټومي تاسیساتو فعالیت درولی دی. بیا تر اوسه نه ده روښانه چې دغه سخت توپان به څومره زیانونه اړولی وي، خو اټکل کیږي د زیانونو اندازه به لسګونه میلیارد ډالر وي.
و امریدل چې په امریکا کې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د سمندري توپان بحران لا پای ته نه ده رسیدلی. په دې اړه د ازادي راډیو په نن ورځې او راتلونکو خپرونو کې درته پوره مفصل معلومات خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي او ګټورې خبرې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوري اسنوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه جدي خبرې پیل کړي او ټینګار وکړي چې د خبرو اترو لپاره ور به د تل لپاره خلاص نه وي. کلینتن په سرایو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر کاترین آشتن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې تهران به د لانجې په اړه ژر جدي او د ښه نیت خبرې پیل کړي. ایران ته زموږ پیغام واضح دی. د خبرو له لارې ستاسو د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو د لرې کولو او له انزوا څخه ستاسو د ایستلو لپاره ور تر اوسه پرانستی دی، خو دغه ور د تل لپاره پرانستی نه شي پاتې کېدی. په دې خاطر موږ هیله منو چې د دغې مسلې په اړه ژر جدي او د ښه نیت خبرې اترې پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن چې له ایران سره د سترو قدرتونو د خبرو مشري کوي هم یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د تهران په وړاندې تر ټولو اغیزمنه لار دا ده چې د خبرو تر څنګ پر تهران فشارونو ته هم دوام ورکړل شي. زما په نظر موږ د ایران په وړاندې د فشارونو او خبرو اترو یوه دوه اړخیزه تګلاره پر مخ نیولې. پر ایران د فشارونو په برخه کې تاسو په وروستیو کې لیدلي چې اروپایي اتحادیې پر دې هیواد بندیزونه لګولي او موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو چې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره هم لارې ومومو. اشتن دغه راز وویل چې اروپایي چارواکو تیرونې د ایران د اټومي خبرو د ستر مرکزي سعید جلیلی له همکارانو سره کتلې دي. هغه وویل په پام کې لري چې ډېر ژر له جلیلی سره مخامخ وګوري. تر اوسه پورې د نړۍ د ستر قدرتونو او تهران ترمنځ څو ځلې خبرې ترسره شوې چې په نتیجه کې د ایران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د ایران د اټومي پروګرام د شفافیت په اړه نړیوال شک کوي چې هدف به د اټومي وسلو تولید وي، خو تهران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی.
خبری مجله اوری.
په داسې حال کې چې د نومبر په شپږمه په امریکا کې د جمهوري ریاست ټاکنې کېږي، یو کاندید هم د سندي توپان فکر نه کاو. جمهوریس بارک اوباما او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میت رومنی د سندي توپان له امله اړ شول چې په ډېرو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې او پروګرامونه وسنډوي. په امریکا کې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د دې توپان د ممکنه اغېز په اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د سندې توپان چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو په ورستۍ اونۍ کې پیل شو، د دې میاشتې له بیساري پیښو څخه شمیرل کیږي. د توپان له امله د امریکا د شمال ختیځ په سیمو کې زیات ځایونه زیانمن شوي دي. د امریکا د جمهوریت ریاست کاندید باراک اوباما څخه پوښتنه وشوه چې دغه توپان به پر انتخاباتو څه اغېز ولري. ولسمشر اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I am not worried at this point about the impact on the election. I'm worried about the impact on families and I'm worried about the impact
زی اوس پر انتخاباتو د دغه توپان د اغېز په اړه اندېښنه نه لرم. زی پر کورنیو د هیواد پر اقتصادي وضعیت او زموږ پر تګ راتګ د اغېز څخه تشویش لرم. راتلونکي اونۍ به د انتخاباتو چارې په خپله ترسره شي. اوس موږ د خلکو د ژوند ژغورلو ته لومړیتوب ورکوو او غواړو چې زموږ مامورین د ژغورنې کارکوونکي خپلو کاري سیمو ته ورسیږي او خلکو ته په وخت خوراکي مواد اوبه او د سرپناه ورکړي. د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید میترومنی هم د سه شنبه او چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیو همشایر او اوهایو کې انتخاباتي مبارزې لغوه کړې دي. دواړو کاندیدانو د امریکا په نیو جرسی، شمالي کارولینا، پنسلوانیا، ورجینیا او واشنگتن کې چې توپان، باد او شدید باران ځپلې دي، د پیسو راغونډولو لپاره د ایمیلونو استول بند کړې دي. د سندې توپان هم دراز سبب سو چې د امریکا په مریلند ایالت او د واشنگتن په شاوخوا سیمو کې د وختي رایه چولو پروسه لغوه شي. په نیویارک شار او نیوجرسي کې ټولې چارې د بیارغونې په کارکونکو پورې اړه لري ترڅو د برېښنا، ټلیفون او انټرنیټ جریان بیرته فعال کړي. د دې امکاناتو نشتوالی به د رایو پر مرکزونو منفي اغېز وکړي. د امریکا فدرال حکومت د قانوني مسایلو په خاطر نشي کولای چې د انتخاباتو نیټه وځندوي، خو د دغه هیواد اساسي قانون د امریکا کانګرس ته صلاحیت ورکړي چې د ټاکنو نیټه وځندوي. خو
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، د کابل خار نازو انا لیسې تر هغه لیم چې ګنشمیر زکونکې پکې درس وای دلته یو ترور د دې سره غږی گم چې دا دغل تکینی او هغه چا خبره خدمتگار ده. تاسو نوم څه دی؟
انیسګل.
ښه، تاسو د کوم ځای او څومره وخت کیږي؟
زه خپل د لغمان د اوسیدونکو دلته قلعه زمان خان کې پیلن سیږم.
ښه، څومره وخت کیږي د خونځی کې؟
15 کال.
څه کارونه کوي دلته؟
هم دغه صفایي دندونه.
یوازې صفائی دی نه کوټه جارو کا؟
نو هم دغه شپکسم مختار کړی دی، هم دغه پاکاری دی، دغه دیوانان ساتلای دی چې لږ زړه پکرون وسو.
ښه، یعنی ماشومان ته باید پام وکړي چې چیرته
فرید هم دغه.
ښه، نور دغه دیګ می خو نه کوي؟
نه نه، دغه دی پخلی بل سو کوي.
سیمفونه مو سره ویشیل دي چې څو باید تاسو
شپک مختار کړی دی. ماشوم د مونږ لګ دی 15000 روپۍ د مونږ هغه دی مونږ کرای نه لرو د قلا زمان خان دلته رازو.
ښه،
او 1500 2 3 سو د مونږ ماج دی 1500 د هغه
1500 300
او د مونږ ماج دی. ماج لګ دی کور نه لرو مونږه کور د کرای پور کې چې کوټه کې پراته استو.
نو د کور کرای څومره ورکوي؟
د کور کرای 3000.
نو څنګه ماشومان لري؟
او شکر ماشومان هم د ماشومان کورس ته د مکتب وای دی هغه پیسو چې پیس ورکو نکي د مونږ ماج ډیر لګ د زوی
دا ماشومان نو کې د لویان شته د چا مزدوري وکي
نه والا نه لرم.
ښه، خلیفہ
مشر میں زوی مشر میں اگ دی اتو سم کے دی دون قدر
اغه مزدوری نشی کولے
نہ نشی کولے ز خپل یو اغه ما
خاون متنگ
او خاون من کار کئ او دی دری کال چ دو کال کی چاغم کار کئ
کاغه څه کار کئ
اغه پسات اداری کا غم بیچاره کارګر ده
خپل ژوند متنگ روان دی کور
خپل ژوند شکر ته بیا مهربان ده خدای اغه دی نور چخپل زحمت باس ما یو اغه دوډی خورو چې زحمت باس کوم ته نه ورکی دا سه د مخایج دغه دی چې مونږ ته زیافکاری نه لرو مونږه کور نه لرو د کرایې مونږ نه لرو زحمت دغه مونږ ته چې څوک خسراغه کی هم دغه مونږ ته راغه دی
په ژوند کې چی شي نه ډیره زوريږي په خپل ژوند
دغه ولا نور زوريږم په دې چې ولی مونږ دلته کار کوو
بیا ژوند کې چی شي د خوشحالي ورځې تاسې کوم وي چې ډیره خوشاله یې هغه ورځ
دغه د مونږ خوشحالي ده چې هغه کار وکړي زحمت وباسي بیا هغه مکتب وایي دغه د مونږ خوشحالي ده
ډیره مننه
خوشاله ته مننه نزوي
چې مونږ سره ډیره وبخې خفه شو
خیانه را خدای ته باندې
د سهار